څاروي په روزنه باندې لاس پورې کړله او د څاروي د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او څاروي روزنه یو له مهمو دودیزو عنعناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 کیلوګرامو اټکل سوی دی چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو، څلوېښت کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د څاروي د ساتنې ته هم زیان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټوله هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیا دي درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د څاروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، علي په برخه چې ده هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي. او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم ننوي او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه قدر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شوله، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپله د عسکري قطعاتو آسونو او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژون کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېزه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو. او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو له جملو څخه لومړنی چې دی د پرا اندازې واښه چمتو کول دي. یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتې ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د څاروي یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی پاورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سي، او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سر چدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت وسی. یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگ رنگ حیوانات باید مستراول سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پرانس، مری. دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره زمکه چمتو سوی ده چی جغرافی ارزش لرلن به هازه څخه په دغه ساحو کې ژوی یا هم وحشی ژوی ژوند کولی سي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکی، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش دوله پیژنده سوی دي او وه ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل سوي دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس له منځې څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کېږي؟ درېیم سوال، مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو ته نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس په ماده د ولسم ټولګي جغرافي مسمن به يم لوستا. هلا د شي تاسو ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافي مسمن به يم لوستي. نو هلا د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سړي او نیو لوستا امره کی ولري. تر نو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنو خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوٹ کړي. خو ژوب للی زکون کوز مرا تاسو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له: لومړی، شمالي ختیځ سرحدونه، دویم، ویدي سرحدونه، دریم، ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حقله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو، لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنو زده کوونکو، د پامیر او وهان وړ سطح چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سطح د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ بایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو، د سیند د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړې سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د سرو افغان ساحه چې ده د هغې وخت د تزراري روسیې، د چین او برطانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وی د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حقله هم خبرې تر سره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې که درمونځ کوونکو، د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریز کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وزې په غاړه درلود. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې و درنو د کوونکو کاوو نه میاشتې اورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو. او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان زینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د وی هایلی ساحې سره چې ډیره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي. نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1300 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوې وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو ځکونکو د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زمرد کران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې نن د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمې تر بلکې لاندې رااله، د افغانستان زمي سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوت چې ودرنو ځکونکو په هغه وخت کې په 1300 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دې ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک اوسه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړهچنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل سپه، چې دا یو ډېر ستر پریکړه وه. نو درنو ځکونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړه تر څو خپل خپلواکي واخلي. موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. همچنان د دې تر څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال شي، ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خو شاو قدر من زر قول کول وی دې سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دا د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده، چې یو کرښې په خپل د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بل کرښې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هر یو یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول، چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او وسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل، چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکله، او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولی وټاکله، چې هغه پولی د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې، چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله، چې د افغانستان ویدي سرحد د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او لسیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت ته لپاره.
Oh,